آرامش چشم تو خان. د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو بیا هم زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا له مهمو برخو مو خبرو. دغه راز اوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوی کارپو سره هم څېړلې. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې اعلان وکړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکی دفاع وزیر وي. افغانستان اجرایه ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. او د امریکا استخباراتي چارواکو دا سندونه خپاره کړي چې وایي په 2012 کال کې پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د حملې په مهال ترلاسه کړي وو. سرکید افغانستان خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ مړی کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسأله یاده کړه.
تشکر میکنم نیکس منستر دفنس. ما میخوایم اعلان بکنم که آقای ستانکزی وزیر آینده دفاع ما خواهد بود. وایس منستر با معاونین ایشان آرزوی موفقیت برایشان میکنم.
ښاغلی غنی هم دراز وویل چې افغان پوځیان به د هغو ډلو ځواب په جګړه ورکوي چې د افغانستان پر ضد جنګیږي، خو هغو ډلو ته یې غېږ خلاص ده چې سوله کوي. د تماس نړیوالې ډلې په شپاړسمه ناسته کې د شاوخوا 500 هیوادونو استازیو ګډون کړی چې د بحث وړ موضوع امنیتي او اقتصادي مسایل دي. لبلی خوا ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې او له مخدره موادو او تروریزم سره د مبارزې ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې تېره ورځ ولسمشر غنی له زمیر کابولوف سره په ارګ کې وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې کابل او ماسکو باید په ګډه له تروریزم سره په مبارزې کې او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې هڅې وکړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایه ریاست ترمنځ خبري ادامه لري.
هنوز
درمورد والیانو تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څرنګه چې په رسنیو کې ویل شوي دي لیست اخیری نه دی. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والي په توګه کار وکړي. سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د سې شنبې په ورځ د هلمند، کندوز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پژواک خبري اژانس په وینا په دې ډله کې اجرایي رئیس عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالفو وسلوالو د وژلو او د یوشتو نورو د ټپي کولو ادعا کوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ امنیت امیر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په نتیجه کې شپږویشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي او دا مرګ ژوبله مخالفانو ته اوښتي. د امنیت امیر زیاته کړه چې ډېر ژر به په مرکزي بغلان له یاغیانو تصفیه شي او اخوا طالبانو دا خبره رد کړې چې دوی ته دې په دغه عملیاتو کې تلفات اوښتي وي. بیا هم خرغلی د امریکا استخباراتي چارواکو د سندونو خبره کړي چې وایي په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. د امریکا د ملي امنیت دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي دوی دا سندونه وروسته تر دې خبره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سخت پلټنه وکړه او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. د دغو سندونو له مخې بن لادن او ملګرو یې دا ویلي چې د مسلمانانو د وژلو پر ځای باید بریدونه د امریکا په متحده ایالاتونو وشي. کله چې اوسامه امریکایي ځواکونه واژلي دي هغه وخت غوښتلی وو چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو کلیزه ولمانځي او یوه ویډیو هم خپره کړي. په یو سند کې هم القاعده شبکې د تروریستانو د جلب او جذب غوښتنه کړې او داسې پوښتنې کړې چې تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړئ او بیا پسې لیکل شوي دي له چا سره به اړیکې نیسئ که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. په یو بل خبر کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي دی له عراق سره به د جنگي مهماتو مرسته کوي. د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویلي دی چې تمه ده په جون میاشت کې له عراقي حکومت سره د ټانک ضد زر وسلې مرسته کړي چې د اسلامي دولت د جنگیالیو په وړاندې په جګړه کې ترې استفاده وکړي. به فرانسه دفاع وزارت وایي ځانګړي ځواکونه په مالی کې د دوه اسلامي افراطي ډلو مشران وژلې دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې همدا اګهاما او ابراهیم اګ اناوالین روانه اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووژل شول. دغه دو تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل یې د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي د جګړې پر مهال دوه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار تدمر نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د تدمر ښار شمالي برخې ونیولې. د تدمر ښار تاریخ د دوهمې میلادي پیړۍ دی، د هغې زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلاوه. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لورې دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د یونسکو مشري ارینا بوکوفا وویل چې دا د تدمر جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې له لرغونو اثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز خبري اژانس ته وویل په سلګونو مجسمې له دغو تاریخي ښارونو انتقال شوي، خو عبدالکریم وویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو اثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډلې چې تېر کال له جون میاشت راهیسې د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې، په عراق یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. او د جرمني سیاستوالو وایي جرمني په پام کې لري د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیون یورو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه پخواني شوروي عسکرو سره یو سمبولیک مالی مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل او په وینا یې په دې کار سره په دې بعدې مسئلې ته رسمیت ورکړل شي. دا تر اوسه نه معلومه چې لاویا کلو وروسته به چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسېدلې د دغو بندیانو شمېره چې ژوندي دي څو وي. کرویګر چې په پارلمان کې د سوسیال ډیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویاند هم دی، دغه راز ویل چې د 1940 او 1950 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوي او زندانی شوي دي. دغو عسکرو له نیمایي زیاتې مړه شوي دي. هغه ویل دغه بندیان له یهودانو وروسته دوهمه ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوي دي. جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د مرکزي کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند غړی دی، دغه اقدام هرکلی وکړ او هغه د جرمني د پارلمان یو ښه نیت وباله. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مومن.
له صفه ولستان اگزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته ک غوړې چې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. افغان ولسمشر نن معصوم ستانکزی د دفاع د نوی وزیر په توګه ونوماوه. د حکومت اجرایی ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
طبق کتابخانه سیاسي رهبران حکومت مشترکاً باید کار کنن که چه اشخاصی ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود را انجام بدن به حیث والی.
دا مسله مو د حقوقي او سیاسي چارو لوی وکړ په سره هم سیړلې ده.
دا به شکل دی اداري چې تاسو یې د افغانستان په مظلوم خلکو دا ناروا یو کار او دا ادامه نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر وایي چې حکومت باید په لسو ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید په کار پیل وکړي. کنه
اگر نمیشه هر جفایی که به حق دموکراسی و ملت صورت میگیره مقصر اصلی ایگ رهبر و حکومت وعده پلیمی خواهند.
دا به هم واوری چې په قزاقستان کې په مرموز ډول د غرڅو مړینه په زیاتېدو ده. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د خپرونې په دوهم نیمایي کې درته خبرو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن معصوم ستانکزی د دفاع د نوي وزیر په توګه ونوماو. اشرف غنی دا اعلان نن د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړ. معصوم ستانکزی اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس دی چې ویل کېږي تر ډېره هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د روانو خبرو کې یو مهم رول لوبولی دی. د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورغلی و د اشرف غنی د وینا مهمې برخې اورېدلې دي. همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام علیکم نوری صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ولسمشر غنی نن د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې چې په جمهوری ریاست کې جوړه شوې وه په مختلفو مسایلو خبرې وکړې. هغه په افغانستان کې د ستونزو، اداري فساد، امکاناتو او له امکاناتو نه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو خبرې وکړې. همداراز ولسمشر غنی وویل چې معصوم ستانکزی د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس به د افغانستان دفاع وزیر وي او هغه د هغه او هغه ته او دغه راز د هغه مرستیالانو ته د بریا هیله وکړه. البته دا هغه موضوع ده چې له ډیری مدیر رئیس ځینې خبرې پیروانې دي او یو انتقاد هم د ولسی جرګې او په مجموع کې د ملي شورا او د عامو خلکو او د سیاسي څیرو هم همدا دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت روس نه دی توانېدلی چې دفاع وزیر ونوموي. خو د ولسمشر غنی دا اعلان دا وښوده چې ښاغلی ستانکزی به په راتلونکو ورځو کې ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي شي. همداراز د افغانستان کابینه ښاغلی غنی مسلکی او ژمنه کابینه وبلله او ویل چې باید په ښه مدیریت سره کار وکړي او خپل هغه ژمنې چې کړې دي د افغانستان د خلکو په وړاندې او له ده سره په مرکو کې هغه باید عملي کړي. هغه فساد او د ځمکو غصب په افغانستان کې ستره ستونزه وبلله او ویل چې د فساد او غاصبینو پر ضد به مبارزه وکړي او په دې برخه کې به جدي هلې ځلې وکړي. هغه په قضا کې پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې د هر ولایت له قضایي مسؤل سره د پخپله مرکه کوي او د قضا او په قضا کې شفافیت او په عادلانه ډول پریکړې د افغانستان د ستونزو د حل یو اساسي برخه وبلله. ښاغلی غنی د والیانو تقرر موضوع ته هم اشاره وکړله او ویل چې د وزیرانو د تعیین په مقایسه د والیانو ټاکل سخت دی او ویل چې دوی هڅه کوي د تکړه والیانو په ګمارلو سره سیمه ایزه حکومتداري چې خلک ورته ډیره اړتیا لري به قوي کی او ښه حکومتداري رامنځته کړي. دغه راز ولسمشر غنی د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هم لنډه اشاره وکړه په خبرو خبرو کې او ویل چې په 2014 میلادي کال کې به دا انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډیره په تیره هغه نهادونه او ارګانونه چې هغه د افغانستان انتخابات ساري او په دې برخه کې کار کوي هغوی انتقاد کوي چې باید په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره کوم کمیسیون چې دی هغه ژر خپل کار پیل کړي. او دغه راز وروستۍ خبرې په دې وي د ولسمشر غنی چې خشونت او تروریزم دا یو جدي مسله ده او دوی به پر ضد ودرېږي. خو په عین حال کې دا هم ویل چې افغانستان او د افغانستان خلک او حکومت د سولې طرفدار دي او د سولې لپاره به هلې ځلې کوي. بلې
نسیم شفق، دغه غونډه چې په ارګ کې جوړه شوې وه د تماس نړیوالې ډلې د غونډې د تماس نړیوالې ډلې برخوالو په دې کې برخه اخیستې وه او که په دې کې دا یو مقدماتي غونډه وه؟
بله، په دې کې د تماس د نړیوالې ډلې دا غونډه چې دا د دې غړو پکې برخه اخیستې وه او دا به په مختلفو مسایلو خبرې کوي د افغانستان او دا به نن دوام پیدا کوي او کېدای سي نن چې څومره موږ معلومات لرو د دې غونډې په پای کې به له غرمې نه وروسته د غونډې ګډونوال په یو خبري کانفرنس کې د دې غونډې هغه فیصلې چې دي او جزئیات چې دي او کوم پریکړو ته چې دوی رسیدلي هغه به هم اعلان کړي.
نسیم چاپق لطاسو نمانه نقدرمون آوردون که ده تماس نریوال دل غند تا چپ ارکی جوڑشوی و ده افغان اولس مشد اشرف غنی ده ورسته و سرگندوونو جزیات مو آوردل. اشرف غنی نن پر مهم موضوعات خبری وکری و مهم موضوع دا و چه ده ده دفاع وزارت لپار معصوم ستانکزایی دینه وزیر پتوگه اونو ما و او ویل چه ولسی جرګې ته د باور رایې لپاره به ژر اور معرفي شي. دغه راز د ولسي جرګې د انتخاباتو په باب یې هم وویل چې په 2014 کال کې به دغه انتخابات ترسره شي. او یوه بله موضوع یې هم یاده کړه، او هغه د ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو موضوع و چې اشرف غني وویل دا یو ستونزمن کار دی. دا هماغه ستونزه ده چې اجرایه ریاست هم رابرسېره کړې ده. دې موضوع ته ورګرځو. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پرېکړه نهایي نه ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی. یو شمېر راپورونه وایي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
اته والیان دوې ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري معرفي شول، خو اجرایه ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغې ادارې د سه شنبې په ورځ د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نویو والیانو نومونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لیست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه دي رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي، خو د سیاسي توافقنامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والي په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلان نه مخې حلیم فدایی د لوګر د والي په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والي په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والي په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والي په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والي په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والي په توګه، میرزا خان رحیمی د هلمند د والي او محمد سمی د نیمروز د والي په توګه ټاکل شوی دی. پښوا خبري اژانس وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شویو والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه وه شوې. پژواک اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لرې کړی شوي والي عبدالکریم متین د بیا مقررۍ غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایته لرې شو چې ویلي وو چې په پکتیکا کې پخواني حکومت له داعش سره مرستې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسېدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د راپور له خپرېدو وروسته، البته راپور مخکې جوړ شوی و، د نن اشرف غني اعلان وکړ چې د دفاع وزارت لپاره معصوم ستانکزی ونوموه او د باور رایو لپاره به ډېر ژر د ولسي جرګې ورته وروپېژندل شي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د اتو ولایتونو لپاره نوي ټاکل شوي والیان د نوي ټاکل شوو والیانو پریکړه نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی، مخکې هم داسې موارد تکرار شوي. دا موضوع مو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره وڅېړله. هغه لومړی په دې اړه وویل،
دا لومړنی مورد نه ده، دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. زه فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق د یو مسالې کې سره شي بیا دغسې قاعدې به حتمن لري. اکثر موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغسې واقع کېږي. موضوع په دې کې دی چې کله لامل دی چې دغسې یو حالت منځته راوړی دی، او هغه لامل چې زمي دوامي شي دغه پروسه ته همدغه نوول شکل
رنجبه صاحب مخکې هم په همدې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي. خلک هم خبر دي له دې نه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده، او دا اختلاف له همغه ځینې راپورته شوی چې نن ورځې نورې ستونزې راپورته کړې. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک دغه نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ ته راغلي ټول ناراضه دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو اسمسونه چې موږ ته رالیږلي وایم. محمد زکریا وطنیار لکندهار لیکي چې ولسمشر چې خپل وعده نشي پوره کولای نو استفاده ورکي. د کندهار لار ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین صفان لیکي چې اجرایی رئیس ولسته ژمن نه دی خپل ګټې لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوی او با تجربه چارواکي را مخته شي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یو خوله نشي ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې موږ ته را رسېدلی دي، او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډېر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
مثلا موږ وینو چې دوی اصلا هیڅ ډول توجه د اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي. سره له دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غني خپل انتخاباتي ژمنو کې یو ډېره مهمه موضوع چې مطرح شوه، دا به دا وایي چې موږ به ځواب ورکوو چې حکومت له سره وروړو. موږ به ځواب ورکوو کوم چې تاسو پوښتنه کوئ، یا پوښتنه به بې ځوابه پاتې کېږي. مګر اوس موږ دمه نه وینو چې له حکومت چیرې د خلکو ډېرې وتلې دي. مګر هېڅ نه ځواب د دغه پوښتنو ته چارواکي مسؤول چارواکي نه ورکوي. په دغه چمتني حالت کې موږ دمه نه وینو چې څومره ناخوالې دي او څومره بیه سویږي. مشران باید له دې ژبې خبرې وکړي. اصلا دغه چې دوه ګونې مسأله په میډیا کې مطرح کېږي، دا خورا لویه صدمه ابوظفر چونکې حیثیت د دواړو ته رسېږي او په مجموع کښې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي.
رنجبر صاحب، له حقوقي اړخه که دا موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤول دي که نه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع دي، یعنی په دې مانا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وې چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نورې هم نه دي کړي؟ له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولی شي، راغوښتی شي؟
کی موضوع خو بیخي باید مطرح نه کړو، ولې موږ حقوقي او قانوني چوکاټ ته ډېر پخوا وتلي یاست. خپل مثلا همدغه اجرایه ریاست هېڅ چا ته ځواب ورکوونکی نه دی. حتی رئیس جمهور په قانون اساسي کښې خوښه ده شته چې شپېتمې مادې پر اساس ولسي جرګه کوی شي چې په دوه درېیمه برخه د دنه پوښتنه وکړي، مګر اجرایه قوینه نشته نن په قوانینو کښې څوک پوښتنه وکړي. منظور مې دا دی چې موږ حقوقي چوکاټ ته وتلي یاست. اوس دغه موافقتنامه ده، هغه موافقتنامه هم اصلا یو قانوني او حقوقي هېڅ ډول بنسټ نه لري او مشروعیت نه لري چې په خپله باید په خپل منځ کښې په خپل کورکي کښې خپله سره راشي. ولس ته اصل مطرح نه ده، ولې د ولس اراده دغه اسنادو کښې نه شته. دوی د ولس تر شا دغسې توافقات وکړل، هغه وخت دا توافقات وکړل چې اصلا دوی حقوقي شخصیت نه و، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص دغه توافقنامه یې هم چې دا کړې حقوقي نظامه مطلقاً هېڅ نوع حیثیت او اعتبار نه لري، ولې په ده کښې اراده د خلکو نه شته. یو توافقنامه یې امضا کړله چې هغه ټول دولت یې په دوه برخو وویشه چې هغه په هېڅ دنیا کښې اصلا دغه مثال یې نه دی لیدل شوی. او دوی غواړي چې په اراده او تضامینو کښې هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي چې هغه غیر ممکن ده، چې هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په اوو میاشتو کښې یا څو میاشتو کښې نه جوړېږي.
دغه د اوسني حکومت د رامنځته کېدو له وخته دغه د تقریبا اوو میاشتې تېرېږي، دواړو مشرانو هم وښودله چې آیا دوی د حکومت کولو وړ دي که نه دي. دغه اوو میاشتو کاري مودې ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به بیا سره جوړ راسي که نه، او د حل لاره څه ده؟
حتی هغه وخت کښې چې جان کیري نه و راغلی او دغه سند توافقنامه نه وه امضا شوې، ما همغه وخت کښې ویلي وو چې تکراروم چې دغه شکل د حکومت هغه د افغانستان په شرایطو کښې غیر ممکن دی چې چاره وشي کولای شي دوام ولري، هغه به خپله یو منبع بحراني تل به یو په نفس کښې به دلته تضادونه نفس کي او د جنګ په حالت کښې مونږ د ضرورت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وشي کولای چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو دا ناروا یو کار و او دا ادامه نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي او غیر ممکن ده چې دوی وشي کولای هغه ژبنې حتی چې دوی یوازې یوازې هم کړي دي دوی عملي کړي. د دې لپاره چې دوی تنها نه دي، که ډاکتر عبدالله او اشرف غني تنها وایي ما ته دا ژیره پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. دوی ډاکتر عبدالله تر شا هم یو لویې ډلې دي او د ډاکتر اشرف غني تر شا هم ډلې دي چې هغوی اکثریت یې د کرني په حکومت کښې بر لاس لوده. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کښې وساتي او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي چې بالاخره دغه بحران لري خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کښې هم علاقه بندي لري، دوی عدم د ثبات کښې هم علاقه بندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځ ته راشي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویرېږي.
رنجبه صاحب مننه.
حاکمېږي دوی د هر یو ځواب وایي خلکو ته.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر سر راپورته شویو اختلافاتو د دې خطر زیات کړی چې نړیواله ټولنه د افغانستان پر انتخاباتي نظام چې د ډیموکراسۍ یو مهم اصل د خپل باور له لاسه ورکړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده له حکومته وغوښتل چې په راتلونکو لسو ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په کار پیل وکړي. تفصیل یې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د افغان حکومت د ژمنو نه عملي کېدل د ځینو انتخاباتي څارونکو په وړاندې اندېښنې راپیدا کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو دا څارونکي ډلې وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ستونزې رامنځته کړي او د افغانستان له انتخاباتي نظامه به د نړیوالې ټولنې ملاتړ له منځه یوسي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو نورو ورځو پورې باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل کار پیل وکړي.
نگران سکوت حکومت در رابطه با این که چرا کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نشه است،
په دې اړه چې ولې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د نه پیلېدو په اړه چوپتیا غوره کړې اندېښمن یو او د یاد وضعیت دوام به د پارلماني انتخاباتو او د اصلاحاتو د راوستلو په اړه د باور جوړونې مسئله له ستونزو سره مخ کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې تر لسو ورځو پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار پیل کړي. که داسې ونه شي نو هره جفا چې د ډیموکراسۍ او افغان ملت په حق کې کېږي اصلي ګرم یې د ملي وحدت دواړه مشران دي. ښاغلي ایوب زاده وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار نه پیلېدل دا ښکاره کوي چې لا اوس هم په دې اړه د ملي وحدت د حکومت مشران یوه خوله نه دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رامنځته کولو په اړه دوه میاشتې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني فرمان ورکړ خو اجرایه رئیس د یاد کمیسیون د رئیس په ټاکلو مخالفت وکړ. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د مثبت بدلون او د ځینو کارکوونکو د بدلولو په هدف رامنځته شو او چارواکي وایي چې دا کمیسیون به هڅه کوي څو د اصلاحاتو په راوستلو سره په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په سر اختلاف د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ هوار شوی او دا کمیسیون به د ولسمشر له امر سره سم خپل کار پیل کړي. دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس معرفي شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په اړه باندې بحثونه سوي دي، ټول موارد حل سوي دي. موږ هیله لرو چې جمهور رئیس په دې اړه فرمان ورکړي او د کمیسیون کار شروع شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو نړیوالو تمویلونکو د انتخاباتي اصلاحاتو د نه راتلو په صورت کې له انتخاباتي کمیسیونو سره د خپلو مرستو د درولو ګواښ کړی ده. ځینې کارپوهان وایي چې په هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو راوستل باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي او د هیواد انتخاباتي نظام د خلکو له تمې سره سم سمون ومومي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولی دي.
محمد شفیق لیکی لکه څنګه چې اشرف غنی وعده کړی وه چې زه به وزارتونو ته مسلکي کسان ټاکم، هغسې ونه شو. معصوم ستانکزی یوه ښکاره بېلګه ده. محمد عمر له هلمند لیکي دواړه مشران خپل منځي اختلافات نشي حل کولی. په خپل منځي اختلافاتو برلاس نه دي، نو په دښمن به څنګه برلاس شي؟ عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي اشرف غنی او عبدالله اختلافاتو په اساس د افغانستان اقتصاد او امنیت ته تاوان رسیدلی دی. یو بل اوریدونکي لیکلي دا حکومت یې که لوبې چې تل د یو عادي مامور په ټاکلو کې ولسمشر او اجرایه رئیس په خپلو کې اختلافات لري او وروسته داسې یو څوک ټاکي چې هیڅ اهلیت نه لري، لږ دې په دې خوار ملت هم ورحمیږي. لس نیمې بجې دې وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو اوس بیا هم صفي الله ستانکزی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی معصوم ستانکزی د دفاع وزارت لپاره معرفي کړ. افغان ولسمشر نن په ارګ ماڼۍ کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې دا مسله یاده کړه. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شلو مخالفو وسلوالو د وژلو او د یوویشت نورو د ټپي کولو ادعا کوي. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان کړی چې له اسلامي دولت سره د جګړې په خاطر عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد زر وسلې ورسپاري. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، کولی شئ چې بیا یې ولولئ. پته مو هم ده ازادي راډیو ټکی اور په ویب پاڼه کې د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو پروګرامونه هم د همدې ویب پاڼې له لارې صاف او واضح اوریدلی شئ. د قزاقستان چارواکي وایي چې د هغو غرڅو د مړینې شمېر شاوخوا 20,000 ته رسېدلی چې نسل یې د نابودۍ له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه چارواکي نه پوهېږي چې د دغو غرڅو د مړینې علت څه دی. د هغه کامیابه غرڅې دي چې په قزاقستان، منګولیا او د روسیې د کلیمیکیا په جمهوریت کې اوسي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته. د قزاقستان د اضطراري حالاتو ادارې وویل د چهارشنبې د ورځې تر ناوخته په قستاني سیمه کې د دغو غرڅو شمېر چې مړې شوي او خاورې پرې اړول شوي 9,211 ته ورسېد. چارواکو دغه راز په څنګلوري اقطوبه سیمه کې هم د 8 مړو شوو غرڅو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې ناببره د دغو غرڅو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت یې څه دی. خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرڅو په خوله او د تنفسي جهاز په سیسټم کې ځای نیولی دغه غرڅې له پښو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرڅو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کږو ښکرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبی دی. د دغو غرڅو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دغه غرڅې چې شمېر یې وخت میلیونونو ته رسېده د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي اوس شاوخوا 50,000 اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دغه غرڅې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قستانۍ د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرڅې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړپوړو چارواکو روانه اونۍ سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرڅو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولی شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د مۍ په 14 شمېر 0 ته ورسېد. چارواکو وویل چې د مړو غرڅو په وجود یې نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن امبایف تېره اونۍ وویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرڅو د غوښې نمونې راټولې کړي او د تجزیې او تحلیل لپاره په استانه کې د دې هیواد مرکزي لابراتوار ته استولی دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي.
په تیره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمیر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرڅې ښکار کړي دي. ویل کېږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا $80 پلورل کېږي. درې کاله مخکې یعنې د 2012 میلادي کال په مئی میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرڅې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضایي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضایي اډې څخه روسي او امریکایي فضانوردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمېر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضایي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومته غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضایي اډه چې روسي ساخت پروتون ام ډوله توغندي فضایي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمېر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې 2 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ار کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژندل شي. دغه راز اشرف غني د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کېږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت صدای پروګرام واوري، ته پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې داوري. خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قومندانۍ د تعمیراتو عامد له د څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي و، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنیت قومندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبۍ لپاره مله تعمیراتي مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ، دا شان د تعمیراتي مواد. او پیسې کونو نو سبا په دې کالو کې دغه رقم مې غلطي کومندان صاحب ته وراله مریضه مې کومندان صاحب راسي جدي امر راکا بل شوبه باندې درته په شوبه باندې دومره بلد نه هم څنګه منه پیغام بل شوبه باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې که پیسې نه راکې متین له ماشه وازه سي دې سړي ته به تور کول چې دې حق خلاص شي. بیا ما غا شوبه ته هغه سرنوالي ته ماري پکا سرنوالي ته چوارلن دوه درې جلب میرا واسطه کومندان ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالي ته. بیا کومندان صاحب ته ورالم رضی مې وک بیا دې سرنوالي نظامی ته راځي کا دا نظامی سرنوالي ته چې مې بوت دغه اریزه چلغه جن جلب راک مکتوبي جلب ورک متین خان راوغت سرنوالي ته.
متین خان څوک دی؟
متین خان امر تعمیرات کومندانی امنی ولایت لوګر. بیا هغه راوغت دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدي میاشتې بیا هغه ویل چې پیسې زه خو اوس نه لرم، بیا ور به کوم. سرنوال صاحب هم ویل چې زه صحیح ده، دا خو د حکومت شاید له خپل ژبه یې خو نه شي تر کولی. پیل له حکومت یې را ایستلی، 15 کاله کېږي د حکومت پیسې څنګه نه ده را ایستلی. حکومت خو دا قانون دی یو شی چې جوړوي، اول دغه تخصیص راځي، پیسې ورکوي، بعد هغې نه شی جوړېږي. نو دا سره کم کېږي چې 15 کاله کېږي چې شی جوړ کړي دي او پیسې حکومت ته نه ده ورکړي، او پیسې اخیستي دي دا یې خپله. بیا سرنوال ته ویل چې نه وخت ورکړه، مایل خو وایي څومره وخت چې ته وایي زه ور به کوم، هېڅ مشکل نه ده. بیا ویل چې 2 میاشتې، مایل 2 میاشتې وخت به ورکړو، پروا نه لري. 2 میاشتې سرنوال ته یې ویل که آخر ساور تقریبا 4 میاشتې راځي له جدر را دخوا. پرون نه بله وره سرنوالي ته ورغلم، دا نظامي سرنوالي ته. سرنوال ته بیا را تېل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې وروره وخت د پره ده، زه سړي ته د بیا پیسې ورنه کړه. بیا له بدرې زه پیدا کوم، یا له حکومت یې را باسم، بیا یې ورکوم. ما وخت سرنوال صاحب ته ویل چې سرنوال صاحب 15 کاله کېږي چې ما ته نه وایي چې نه یې درکوم، وایي چې درکوم په دغه دوشنبه درکوم، چهارشنبه درکوم، سه شنبه درکوم. 15 کاله په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تېر کړه.
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وایي، ما دکان وغوښت بندانی سره مالته ولایت کې، له مانه شیشې ولاړ چې دلته مې شیشې ماتې ده، ما ته به منډې ویل چې شیشې را ولګوه، که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ را کړه، له ګچ را کړه، شی چې په کار یې وه له مال دکان ولړ، خپل کور شی د بندانی په نامه ولړ. خلاصې درته ووایم،
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته؟
وو شته. بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستی چې هغه راته لیکلي چې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلې له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم. په بل قراردادي باندې لیکلی چې دې ورکړه، دې په ما ده، او ما ته بل ختم راکړي چې د دې یو لک شپږ شپېته زره روپۍ له کومندلې له طرفه زه قرضدار یم. او بل
دتاسو وبخئ، د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي؟
یو لک شپږ شپېته زره روپۍ.
15 کاله کې یو لک شپږ شپېته زره؟
نه، دا 3 کاله کېږي چې مې ورکوم. په دا 3 کاله کې لانجه مې ده ورسره چې شی نه ورکوم، پیسې ورڅخه غواړم. په 2 کالو کې دومره شی راشکه وړي دي.
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنیې قومندانۍ ته وړي دي، او د لوګر د امنیې قومندان دا مسله تایید کړې؟
و و کومندان صاحب ته مې 2-3 واره عریضې کړي دي. هغه د عریضې فوټوکاپي را سره شته، د سرنوالي جال فوټوکاپي را سره شته، ټول شیان عریضې مې چې کړي ټول فوټوکاپي مې له ځان سره ساتلي.
بیا بالاخره وروستۍ فیصله څه شوې؟ امنیې قومندانۍ تاسو ته څه ویلي؟
قومندان صاحب د امنیې را ته فرضیه کولی کله جدي چې دې پیسې خامخا متین خان به ورکوي. متین خان ته یوه ورځ هغه ته مور واچوله، دا څه شوه؟ د جیل ته یوه ورځ بیا بېرته خوش ویلې ورکوم یې قومندان صاحب، بالکل ورکوم، په دغه هفته کې ورکوم. له هغه هفته نه هم دغه شپږم میاشتې بیا تېر شو. دا دوکه بازي غلطي ده. د سرنوالي نظامي صاحب دا سرنوال صاحب ورته ویل چې په 2 میاشتې کې ورکوي، ویل وکړه ور مې نه کړه، بالکل زه دوکه باز، غلط پرېپکار، چل باز دغه سړی یم. په دا رزي شاتم درکم د سرنوال صاحب، د نظامي سرنوال صاحب راته لیکلی ده.
اوس نو تاسو څه غواړئ؟
ما دا د قومندان صاحب افراد ده یا صاحب منصب ده. د قومندان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه متین خان، خو دې ته باید وایي چې وروره د خلکو پیسې را وړي. حکومت نه بس ولې د خلکو پیسې نه ورکوي؟ خلک ولې زبرې مظلومان ولې زبرې؟ خلک دغه رقم دي، خلک چې له حکومت نه فاصله نیسي. پله وږه څنګه پراته یم، اولاد مې وږی ده، نو مجبور یم چې د حکومت داسې ناروا رسرو کې مجبور یم چې بله خواته مخته وکړم.
کسان چې قندغه وایي چې د لوګر د امنیې قومندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي، خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه.
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا 15 کاله مخکې دا کار شوی دی. ایجاب کېږي چې دا امنیه قومندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ابماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه اغه مخکنی پیسې ورکړ شي. خو ان شاء الله
نه نجابی سبب بخي په 2 کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي، یعنی 15 کاله مخکې په 2 کالو پور ده یو لک شپږ شپېته زره، او دا 3 کاله کېږي چې قندغه دې پیسو په سمنډه تړل کوي، او دغه کس د تعمیرات او امر متین نومیږي، متین خان دوی پیسې نه ورکوي.
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره دا موضوع شریک کړي، خو نه دی کړی. اوس هم چې تاسو مهرباني کړی دی، ان شاء الله یو حیات لیگو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کوو، هم د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کوو، د وزیر صاحب هدایت اخلو، کوشش کوو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی، زورنی کړی دی، پولیس ته قرض ورکړی دی، د دې پیسې باید اجرا شي. خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپله بودیجې لري، پولیس خپله قراردادونه دونه لري پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي او متنونو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پولیس د قراردادانونه مطابق به اصول نه جنس واخلي خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبانو و اغام غفلت کرده خدا ورور هم لکه غفلت کرده چه با مغا وقت چه قماندان سبتا ویلی چه پیسی ما تراکه اگه چه پیسی نده برکره باید دا ورور وزارت داخله نه ده تفتیش اداره نه 119 لاره نه او اخپال ده وزیر صاحب دروازه پا مخ کولو ده که دایی چه با اغا با مغا وقت شکایت که خوست نده شوی بیا من کوشش که و انشالا دا مثلا من حلو تاسو تا او طول هم وطنان تا ده ده چه قنداغا جان پیسه ورسی من شریک که و دا موضوع
نجابی سب دا اغا وی دا قنداغا وی چه دا یواز نده چو دکانداران نورم دی چه دو دوی پیسه دا لوگر پامنی قماندانی پاتی یا پام دغا کسمتین خان چه دا تعمیرات و عمر ده فکر نکوی چه دست مسائل وجود لري چه دغه زین قراردادیان اغا کسان چه د کورنه چار دو وزارت پا بیلا بیلو برخو که کار که لگه استفاده جویم که دست موارد لره
خب ما سره چه کم شکایت را غلی ده پا مغا وقت که حیات توضیف شوی ده مسئله بررسی شوی ده خب اوز چه دا موضوع پا لوگر که شوی ده نن کوشش کام چه یو حیات مو لگو دا مسئله در نجده نسیرو و بگورو چه دا واقعیت لری که قنداغا جان اسناد و شواهد و مداره
دوی بلون و اسناد لری
او دی سرباوی انشالله ما دا موضوع گزارش رو ریایت وزیر سب سر زشریک کام دو وزیر سب نه ادایت اخلام کوشش کام چه ریاست محترم تعمیرات تا دا اسناد منگ آقا تا لیگو رسمن چه دی ورور پیسه جر تر جر بعد اجراشی و پیسه برسی
یعنی تاسو دا جمعه نکوی چه قنداغا تا به پیسه تاسو ورکوی پا صورت که چه دوی اسناد ماسق
پا دی صورت که قنداغا جان اسناد بولاری د لوگر زمان پولیس دی نه جنس خستوی منگ تاسو تا وطنانو تا و قنداغا جان تا اطمینان ورکام چه دیده پیسه انشالله منگ ده تعمیرات للانه نه اجرا کهو و دا انشالله پیسه اخلی که مشکل نشته خو زما خبر داده چه باید قنداغا جان اخپال یاور پا وزارت داخلی نه زما پا اداره که تشریف براوری یو درخواست براوری چه دیده درخواست سرسم منگ اصولا یو حیات توضیف کهو
تاسو تا چه وقت قنداغا مراجعه و کی چه وقت تاسو وقت لده؟
اوز چه منگو تاسو خبری که و ده دین شروع هر لحظه چه رازی ده دا تفتیش داره چه ده دروازه ده ده پرمخ کولاو ده منگ ده پا خدمت که و ده طول هموطنان پا خدمت که و زمان هموطنان چه که مشکل پلیس سره ولاری که دایشی چه اغا موضوع ما سره شریک که وی زه جر تر جره حیات توضیف هم موضوع بررسی که هم ده چه چه کم حق وی انشالله اغوی تا حق ورسی
دیره منه نه کور ودم
میره بانی دتان هم دیره منه نه چه همیز دا موضوع ما سر شریکه زده هم وطنان و دتاسو پا خدمت کیم
تاسو هم کوله شیخ پلیستون زیلمون سر تر حق لی زمون در تیلفون شمیره ده 029-290-0
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بعیث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل برای جب افغانستان که مداخلتون شدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه دی د خبرونې درنو اوریدونکو د ظلم د روغتیایي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامي روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو. ښاغلی وزیر، که په سر کې د خپلو روغتیایي پروګرامونو په اړه چې په راتلونکي کې پلي کول غواړئ موږ ته معلومات راکړئ.
چون موضوع صحت یکی از اولویت‌های دولت وحدت ملی است،
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده، او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نو هغه ستونزې چې موجودې دي، اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي، ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالره د درملنې له درکه نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخه ونیول سي او خدمتونه هم معیاري سي. درېیمه موضوع د درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده، او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نسي رفع کولی. څلورمه موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي، او ځنډني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي، او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بل دا چې د ملي وحدت حکومت دی، نو مشارکت ضرور دی، او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکښې پیدا کړي او وړتیاوي په پام کې ونیول سي، ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین نه ده چې باسویه کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي، او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به دغه ستونزو حلول ستونزمن وي، خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
و بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم او نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر، اوس د افغانستان د عامي روغتیا وزارت ویلي چې د ختیځ په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به بشپړ شي؟
کمپلیکس ختیز کې د ولایت ننګرهار موقعیت لري.
ختیز کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري، ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسېدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده، او کوي هم نو اړتیاوي نسي پوره کولای. نو موږ احساس کړو چې د یو ځانګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسېدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسېدونکو ستونزې هم هوارې کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي، د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر 3 میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي، تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو 2-3 کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف 2 یا 3 سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره به آیا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي، او آیا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
امیدوارم که کار صورت بگیره، اما این زمانگیر است.
موږ هیله منو چې دا کار وسی، خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار 2-3 کاله نیسي. دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په 12 کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موږ هیله منو چې قدم په قدم دغې هیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي، او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاونده هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
مانی رفتن شوه به کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که د افغانستان د عامي روغتیایي وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی، که راته ووایئ چې ستونزې څه وي، او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکلی است که وقتی میگیم عرضه خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول، او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو. موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو، او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي. اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ 4 ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه. یا دا چې ویل به یې چې موږ
اخستان لرو خو بیا بنو یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لشتلجه دغه مخکینی مقرره لمخې هم خدماتونه نوړاندې کول نو کده دولتي وک خصوصي موجه باید وګورو چې آیا مسلکی معیاري او عملی خدماتونه وړاندې کوي کنه آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسی کنه نو ځکه موږ اړینه وکړل چې ارزونه وکړو نو نه روختونونه چې خدماتونه معیاري نه و هغه مو وټړل ترڅو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي حتی سیمیز هم نه دوهم مشاخو څلويشت روختونونه تنظیم کړل او نو مو پرې پښه شو د لمړني تشخیصي مرکزونه ځکه نه عاجله خونه درلوده نه د عملیات خونه نه د ویني بانک او نه متخصصین نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاح او هم نورو ته عبرت وګرځي نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی تر اوسه نتیجه نه درغلي او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دی راغلي او صادقانه باید وایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو هم فساد ورکړو او هم کیفیت ښه کړو او د غلاس خدمتونه پراخ کړو مشارکتي وینو چې خپل کډری سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده هم د مشارکته او هم د ورتیا نو ځکه د کسان باید یو شفاف سیستم لاري راسي ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو کنه نو ناشونی به وي
ان شاء الله تعالی مو میتونیم تمام معیارات لري چې ما نظر داریم باید عملي وکونیم د غیر زو ممکن نیست
وزیر صاحب تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړین د کچې درټټولو په برخه کې یو درې ورځنی کانفرنس درلود پایله یې څه شوه
ای کانفرنس بر ازی بود چې یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کانفرنس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونرانو ژمنې بیا را تازه کړو زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځنګړي ډول د امیدواری پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغینو ځورېږي او د مړینې کچه هم پکې ډیره ده نو اړین و چې موږ ځله تمویل کوونکو سره خبرې وکړو شمنې واخلو د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي نو دا یو ښه فرصت و چې د عامه روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو شمنې واخیسته په ستراتیژیانو سره سلاسو د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو د افغان دولت ژمنه دا و چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد پر وړاندې به مبارزه کوي خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفورم کړي ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ سیستم او پروسیجر مسمو او شفاف وي موږ منو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې افغان دولت سره مرسته وکړو نو دا غو فرصت چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د شیر وخت لپاره ورنه استفاده وکړه
کی یو فرصت بود چې مو از استفاده کړیم په خاطر بهبود صحت مادر او اطفال د افغانستان
د مرسته اندازه معنی نشو
انوز مشخص نیست با وجودی که وعده کردن که در حدود
تروس پوری نه ده مشخص سوی که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پوری به وي خو لا هم سمونه ده مشخص سوی ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژي پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري خو دا چې د مالی او تخنیکی مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامه روغتیا په میدان کې دی نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی تمویل کړي
خدمتشون بره او مو امیدوار سیم کوه ایر تمویل میکنن چون تعهد کردن
خغل وزیرای د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده په یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د هوادونو ته ولاړ شي
د کور مو با کشورای همسایه با وزرای ساتامی مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان هندستان ترکیه او امریکا د امیر وختیا له وزیرانو سره خبرې کړې دي له هندستان سره د ناروغانو د درملنې په اړه خبرې سوې دي ځکه ډیری افغان ناروغان چې هنت د درملنې لپاره زیدش باندې کول خو دوکه کیږي موږ تاسو ورېدل چې یو افغان خورکه لفت پورته کړی او ورته ویل و چې استا ایم آر آی مو وکړه موږ د ته هم یو ستراتیژي جوړ کړی چې یو شمیر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی اندازې معلومه ده خدمتونه معیاري دي نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هنت دي دلته و په هو چې راسن همغه روغتونونه ته ولاړ سي چې هم د جبړې غمه به غمه وی هم روختونونه ورنه ناسم استفاده و نکړي نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روختونونو په خپل د هند عامه روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی که څه هم هند ویلې چې د یو شمیر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي خو د خبرو تر اوسه معلومه نه ده او موږ د هڅه کوو چې روختونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې و نخلي په پاکستان کې هم دا کار سوي دی دا خواجه له موضوع ده خو اصل خبره ده چې موږ باید هم دا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد په نوم عربي روغتون سره خپلې سوي چې په نږدې راتلونکي کې به پر پرانستل سي د اماراتو د دولت شمنه داده چې د تجهیز روزنه او دوا په برخه کې مرسره همکاري وکړي د یو لار د چې د افغانانو ستونزه هواره ولای سو بل چین سره خبرې سوي ځکه د جمهوریت روختون د چین لخوا جوړ سوی دی هغه هم لیواله دي چې د غروختون تمویل کړي کوم جو کولای سو چې د دوه روختونونو هم په اوله کې معیاري او خدماتونه شکړو نو لاقل د نیمو افغانانو ستونزه به هواره کړو چې به هرته د درملنې لپاره ځي
جلوګیری کونیم و خدماتو مشکلش د افغانستان مرفوشه
وزیر صاحب دروسته پختنه په توګه غواړم او پختم چې خلک په کتنځایونو لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ
فیسا معیاري نیستن فیسا هر کس نظر به علاقمندیش
فیسونه معیاري نه دي ځکه د برخې ته پاملرنه نه ده سوې هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکي کار بشپړ سو ان شاء الله چې دا به اعلانو او درسنوي لاري تر خلکو رسو خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه نو ستونزې به موجود وي دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي
ای باید معیاري شه او ان قریب معیاري
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی راش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 202 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه